سلام ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دي دا ازادي رادیو نه خبری خبرونه اوري ز فرید سیال د تایرو شاند تخنیکی چارو په سمبل اختصاصي قربانی د خبرونه به په خبرونو پیل کړو د بشري حقوقو دوه مخکخو مدافع ټولنه غوښتنه کړې ده چې پر افغان خو ځوانونو د طالبانو محدودیتونه دي د بشريت پر ضد د جرمونو په توګه وڅېړل شي د بخښنې نړیوال سازمان یا امنستي انټرنیشنل او د عدالت او بشري حقوقو مدافع په یو ګډ راپور کې چې عنوان یې د خو پر ضد د طالبانو جګړه ویلې دي چې پر افغانو میرمنو د طالبانو کلک محدودیتونه او غیر قانوني ځپونکو اقدامات د بشريت پر ضد د احتمالي جنایتونو په توګه باید وڅېړل شي په راپور کې د بخښنې د نړیوال سازمان د مشر له قول ویل شوی دی چې نوموړی وایي افغان میرمنې د جنسیت په اساس د بشري عزت جنایتونو قربانیان دي په دې اړه نور تفصیل به بیا وروسته درته په راپور کې ولرو د افغانستان د مخابراتي خدماتو اداره اترا د افغانستان په شمال کې د مخابراتي شبکو د څلور څلويخت نو انټنونو د رغونې د پلان خبر ورکوي بختر خبري اژانس چې طالباني اداره کوي راپور ورکړی چې د انټنونو به د بلخ جوزجان فاریاب سرپل او سمنګان ولایتونو په هغو سیمو کې نصب شي چې د مخابراتي شبکو خدمات پکې کمزوري دي بختر د اترا ادارې د رئیس حافظ محمد ثابت نومان له قول خبر ورکوي چې وايي تر اوسه د جوزجان ولایت په قشتیپی او درزاب لسالیو کې دری انټنونه فعال شوې دي او پراتونکو دوه میاشتې کې په ټولو پینزو ولایتونو کې د نورو یو څلوي خانتونو درغونې چاره بشپړ شي د پدې سال کې د شته هواد له نورو ولایتونو څخه هم د کمزورو مخابراتي شبکو خدماتونو شکایتونه را رسیدلې دي په تخار کې د طالبانو د امنیتی چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې وي خزې ځان وژنه کړې ده او یو بل وژل شوې ده د تخار قمندانی ویانت عبدالمبین ساپی نن رسنیو تول د ینګی قلا ولسوالی په کفترلی کلی کې یوی درویش کلنی خزی د کورنۍ ولانجو لکبله مرګی موش خوړلې او ځنوجنی کړی ده غلی ساپی هم درازو ویل بیګا په مرکز طالقان کې و بل پیخه امپیخه کې وی خزی په خپل کور کې یو خزه په خپل کور کې د ناپیژاند کسان له خوا وشل شوې ده د ساپی وی پاوینا د دواړو پیخو په اړه څېړنې پیل شوې دي په افغانستان کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیخې په خوانې سابقه لري خو په وروستیو کلونو کې پکې زیاتوالی راغلی دی په پاکستان کې هغه کسان چې پرستیو تاوتریخوالو اعتراضونو کې په لاس لرلو تورن دي پوسټ سپارل شوی د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رنا سناولان نن وویل درې دیرش کسان پوسټ سپارل شوی او ټاکل شوی د چ پاپوزی محاکمو کې به محاکمه شي دا کسان د می په نهمه نیټه د پخونی صدر اعظم عمران خان د نیول په خبرګون کې د اعتراضونو پر مهال پر پوزي تاسیساتو په بریده تورن او نیول شوی سناولا وویل تورن هغه کسان دي چې حساس او دفاعي تاسیساتو ته ننوتی و خود هغه په وینا د پښتنه له هم نه د ځواب شوی چې دوی څنګه پوزي تاسیساتو ته په ننوتلو بریالي شوی و د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پرون جنرال چارلز براون د امریکا د ټولوز وکونو د لیدرستیز په توګه ونموه ولسمشر بایدن دغه افریقایي امریکایي جنرال وستای چې څرنګه یو وخت د پیلوټي پر مهال په جنگي الوتکه کې سان شغورلې وو او د توکم پالنې پر ضد څنګه مبارزه کړې ده کچیرته سنا د جنرال براون د ټاکنې تاییدی وکړي دای به نمړنی افریقایي امریکایي وي چې د امریکا د پوز دغه مهمه څوکۍ خپل د امریکا د ټولو ځواکونو د اوسنۍ لیدرستیز جنرال مارک ملي د کار څلور کلنه دوره په بشپړېدو ده او په اوکرين کې پوزي چارواکي وایي چې نن سهار وختي روسي ځواکونه پر پلازمېنه کیف د توغندې وبریت کړی دی په کیف کې پوزي ادارې نن په ټلګرام کې لیکلي دي چې د توغندې خطر زیات شوی دی خو دفاعي هوایي سیستم په سیمه کې خکار کړی دی تر اوسه د دې بریت د اوختونو د اوختو زیانونو په اړه معلومات نه دی خبر شوی خبرونه مو واوریدل وړاندې په خبرونه کې درڅه د دې خبرونو تفصیل او د مطالب لرو د بخښنې نړیوال سازمان وايي له افغان ښځو سره د طالبانو سخت چلند او د دوی ځپل باید د جنسیتي څورونی او بشره پر ضد د جنایتو په توګه وڅېړل شي چې په دغه راپور کې نور څه ویل شوي دي وړاندې به په راپور او همدارنګه په تحلیل کې درته ولرو. د دې ترڅنګ په کونړ کې یو خوانځي سوځول شوی دی.
دغه مکتب چا څه ده خو ابتدای د مختلط جنکو لکانو مکتب د جمعه ته یو یو سوري ته بل سوري ته د ماشومان سبق یو.
په افغانستان کې بعد یو موچی ژوند ته هم تم شو چې دوی د ژوند چاري څنګه پر مخوري د دې به مو هم خبر کړو چې ساينس پوهانو د مصنوعي ذهانت په مرسته د وژونکو باکتریاو لپاره یو نوی انټي بیوټیک کشف کړی دی. دا چې د انټي بیوټیک څه ډول کار کوي او څه ډول دی په دې اړه به هم درته راپور ولرو. او په پاکستان کې هغه کسان چې پرسته او تاوتریخجنو اعتراضونه کوي ول شي او هغه پوزي محاکمو ته سپارل کیږي په دې اړه به په تفصیلی راپور ولرو. ملتیا مغواړه
تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. د بخندړيوال سازمان وايي له افغان خوځو انجونو سره د طالبانو سخت چلند او د دوی ځپل باید د جنسيتي زورونی او بشر ضد جنایتو په توګه وڅړل شي. د بخندړيوال سازمان او د حقوق پوهانو د نړيوال کمیسون لوري په تازه چمتو شوی راپور کې نن ساعت چنن سار خبر شوی راغلي چې باید په ډیړه د احتمالي بشري جرمونو په توګه پلټنې وشي. تفصيل د اکرام الله اکرام په دې راپور کې ورو.
د بخښنې نړیوال سازمان او د حقوق پوهانو د نړیوال کمیسون په دې تازه خبر شوی راپور کې ټینګار شوی چې له افغان جنو او خوځو سره د طالبانو د حکومت چلند باید د نړیوالو قوانینو پر بنسټ د بشر ضد جنایتونو او جنسیتي زورونو په توګه وپلټل شي. دغه راپور چې نن وختي خبر شو د خوځو په وړاندې د طالبانو جګړه افغانستان کې د بشریت ضد جنایت او جنسیتي زورونه نوم ورکړل شوی. راپور کې راغلی چې د خوځو او جنو له حقوقو د سرغړونې تر څنګ د دوی زندانی کول، زورول، تریتم کول او ورسره ناسم چلند کول د نړیوالې جنايي محکمې د قوانینو پر بنسټ د بشريت په وړاندې د جنسيتي زورونو جرمونه بلل کیږي. د بخښنې نړیوال سازمان او د حقوق پوهانو نړیوال کمیسون په دې راپور کې غوښتنه کړې چې د جرمونو د نړیوالې محکمې څارنوالان باید د افغانستان د وضعیت په اړه په خپلو روانو څېړنو کې د جنسيتي زورونې د بشريت ضد جرمونه ورزیات کړي. په راپور کې د بخښنې د نړیوال سازمان د مشر ایګینس کالامارت له قوله راغلي
پر افغانستان د طالبانو د واک له ترلاسه کولو وروسته د ښځو او نجونو حقونه سخت محدود شوي. په دې کې شک نشته چې دا د ښځو په وړاندې جګړه ده. ښځې له عام ژوند، کار او زده کړو منی شوي دي. د آزاد تګ راتګ مخه نیول شوې ده. بندیانې شوي دي. ورکی شوي او د طالبانو د تګلارو په وړاندې د نیوکو او مقامات له امله تری تم کړل شوي دي. افغان ښځې او نجونې اړ شوي چې د دویمه درجه اتباو په توګه ژوند وکړي. چپ او نالي دلی پاتې شي دا ټول نړیوال جرمونه دي.
نوموړي ویلي چې افغان خځې د بشریت ضد جنایت د جنسيتي زورونې قربانیان دي او په دې اړه جدي نړیوال خبرګون ته اړتیا ده. په راپور کې د حقې له قوله راغلي چې د جنسیت پر بنسټ د ظلم او جبر سیستم باید لمنځه یوړل شي. په دې راپور کې دا شوی چې د طالبانو حکومت هغه خځې او نجونې نیولې، شکنجه کړي او تریتم کړي چې د دوی د تګلارو په وړاندې په سولېزو لاریونونو کې برخه اخیستي. د راپور په ټکو چې له دغه مرمنو سره په زندانونو کې بد چلند شوي او دوی په زور اعترافاتو ته اړکل شوي او ژمنه ترې اخیستل شوي چې بیا به په مظاهرو کې برخه نه اخلي. په دې راپور کې دغه شان د حقوق پوهانو د نړیوال کمیسون د عمومي منشي سنتاګو آی کانتون له قوله راغلي چې د ښځو په وړاندې د طالبانو کړنو د جنسيتي زورونې د جرمونو 15 معیارونه پوره کړي. هغه ویلي د طالبانو کړنې او پالیسي د ظلم یو سیستم جوړوي چې موخه یې په ټول هیواد کې د ښځو او نجونو محرومول او محکومول دي. زموږ راپور ښیي چې دا د جنسيتي زورونې د بشريت په وړاندې د جرم لپاره ټول 15 معیارونه پوره کوي. په راپور کې له دولتونو غوښتنه شوی چې د خپل نړیوالو قضایي واکونو نه په استفادې سره د ښځو د حقونو په نقص کې ښکیل طالبان محکمه او مجازات کړي. په ورته وخت کې د خزو د حقونو یو شمیر افغان فعالانی وایي په تشو اعلامیو غندونه هیڅ نکیږي. باید په عمل کې د طالبانو په وړاندې لبیلابیلو فشارونو کار واخیستل شي. د خزو د حقونو فعال راځي بارکزی ازادي راډیو ته وویل
نړیوال باید د عمل په میدان کې افغان مېرمنو سره ودرېږي او په دې اړه نړیواله اجماع رامنځته کړي تر څو اوسنی بد وضعیت بدل شي. اعلامیې غندنې او خواشنۍ د افغان مېرمنو په درد نه خوري.
نمیتونه چاره ساز باشه.
د خزو د حقونو بل افغان فعال چې نغوالي نوم یې په دې راپور کې خبر شي هم ورته خبره او د افغانستان پاړه په نړیوال سیاست نیوکه کوي.
په خپل لاس جوړ شوی نظام د سکسان ته تسلیم کړي چې هغه هیڅ انساني حقوق ته ارزښت نه ورکوي. خزه د هغه پر نظر صرف د دې لپاره چې د کور کارو کې او ماشوم زیږي کمیسن په اعلامیه کې راځي چې باید وسیړل شي. کله دوی سیړلو ته اجازه ورکوي د کومې لوري نه دوی هیڅ قانون نه مني.
د بخښنې نړیوال سازمان او د حقوق پوهانو نړیوال کمیسون پر هیوادونو غږ کړی چې له افغانستان د ورتونکو ښځو کډوالو حقونو ته پام وکړي او د دوی پناه غوښتنې ته مثبت ځواب ووایي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د بخښنې نړیوال سازمان او د حقوق پوهانو د نړیوال کمیسون د دغه نوي راپور په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د توپیری چلند هر ډول راپورونه رد کړي دي. خو پر افغانستان د طالبانو د حکومت له پیل سره سم جوني ل شپږمو ټولګیو پورته له زده کړو منع کړي او وروسته یې د دوی په وړاندې د پوهنتون دروازې هم وتړلې. دغه شان یې په نادولتي کورنۍ او نړیوالو موسساتو کې د دوی په کار هم بندیز لګولی دی.
راپور کې مو واوریدل چې د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د طالبانو لخوا د افغانو میرمنو او نجونو په وړاندې روستي محدودیتونه د بشري حقوقو ضد جنایت بلل دي او د طالبانو د محاکمې غوښتنه کړې ده. خو د طالبانو د دغه جنایتونو چې دوی ادعا کوي څېړنه باید څړول وشي. زموږ همکار خاطر پردیس د مرکې په سر کې دغه پوښتنه د بشري حقوقو په برخه کې د فعال محمودي تقوانه کړې ده.
د دې پوښتنې او د دې غبرګون لپاره زه فکر کوم ډېر د شک ځای نشته. دی سره له دې چې نړیوال سازمانونه لکه د افې نړیوال سازمان او نور د بشري حقونو د مدني ټولنو نړیوال سازمانونه په دې اړه وخت نا وخت یې غږ اوچت کړی دی، په دې خاطر چې هغوی د بیان ازادي لري او هغوی تړلي نه دي له منافع سره د اسلامي امارت. نو غږ اوچتول د هغوی دپاره ساده کار دی او د غبرګون هم بې ځایه غبرګون نه دی، ځکه چې د بشري حقوقو د سازمانونو او هم د افې د نړیوال سازمان په پلاتفورمونو کې ځینې داسې مسایل دي چې هغه د دوی په رپکشتونو کې د جرمونو په توګه د نړۍ په کچه پېژندل شوي دي او هغوی ته په نړیواله کچه جرم ویل شوی دی. او دا داسې نه ده چې دا انفرادي جرمونه دي چې ګویا ځینې افراد دې ته د جرم په سترګه وګوري او یا هم ځینې کسان دې ته د جرم په سترګه ونه ګوري، بلکې دا منل شوي مسایل دي او اکثره هیوادونه د دې غړیتوب لري او ورسره هم نظرې دي. نو زما په نظر باندې دا نظریات چې دوی ویلي دي چې دا د ښځو په وړاندې بشری جنایت دی بالکل پر ځای ده.
بلې غلی تقوا، کوم بشری ضد جرمونو څېړنه ستاسو په نظر باید وشي په وسط وخت کې سره لدی چې د بخښنې نړیوال سازمان په راپور کې ورته اشاره شوې ده؟ تاسو فکر کوئ هغه کوم جنایات دي چې د وسط لپاره څېړنه مهمه ده او باید ترسره شي؟
افغانستان کې ډېر داسې جرمونه شوي دي چې همداسې خاورې ورباندې اړول شوي دي او که چا جوات کړی په تاریخ کې ثبت کړي کنه د خلکو په حافظو کې هغه ثبت دي او پاتې دي او هغه د نړیوالو جرمونو په لیست کې راځي. اوس زه فکر کوم چې د دې وخت را رسېدلی دی چې باید هغه جرمونه که هر چا کړي په افغانستان کې هغه باید وڅېړل شي او عاملین یې باید محاکمه شي. لکه په افغانستان کې جنګي ډلې وې چې هر چا د قدرت په نامه باندې ډېر زیات جرمونه وکړل. په افغانستان کې دغه قتل و قتال د قدرت په خاطر باندې که هر لوري کړی دی د دې څېړل په کار دي او همداراز د دې سره د دې چې خلک لا هم د دغه انتظار په درشل کې دي. د ښځو د حق مسله، د ښځو د ازادۍ مسله، د ښځو د کار مسله، دا هم چې اوس کله من حیث یو جرم څرګنده شوې ده باید دې هم پوښتنه وشي.
اغلی تقوا، تاسو په خپل خبرو کې د محکمې خبره هم یاد کړله. زه پوښتنه داسې مطرح کوم، نړیوال د کومو اختیاراتو له مخې کولای شي چې طالبان محاکمې ته راکش کاندي او یا طالبان دې ته اړ باسي چې محاکمه شي او بلاخره حساب ورکړي ولسته؟
ځینې نړیوال سازمانونه چې کله ځان ته دغه اختیارات ورکوي لکه د افغان نړیوال سازمان او نور نړیوال محاکم، دا مستقل دی، د دې پراس کې یو ځانګړی حکومت قرار نه لري او د دې پراس کې ځانګړي هیوادونه قرار نه لري، بلکې د دوی په نړیواله کچه انتخابات کېږي، اعضای له هر هیواد څخه وي او کوم څه مسودې یا هم اسناد چې دوی په هغو باندې کار کړی وي، هغه هیوادونه چې د دې غړیتوب لري هغوی ورسره هم نظرې وي په مجلسونو کې ګډون کوي. نو زه فکر کوم چې دا د دوی پرېکړې په دې اساس نه دي چې ګویا دوی د یو خاصې طبقې سره یا هم د یو خاص هیواد سره یا هم د یو خاص حرکت سره مشکل لري چې هغوی باید د هغوی د اعمالو په رڼا کې محکمې ته راکش کړل شي.
د بشری حقوقو فعال محموده تقوا و چې خطر پردې سره په دې اړه خبرې کړې وي چې د بخنړي وال سازمان ویلو د طالبانو کړنې باید د بشری حقوقو ضد جنایت وبلل شي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د مشهور امریکایي میلیارډر ایلن ماسک یوې کمپنۍ اجازه ترلاسه کړې ده چې د انسان د مغزو او کمپیوټر ترمنځ ارتباط ټینګونکي چپونه وازمایي. دا چې څه ډول تفصیل د سمت سره ونورو،
د نیورال لینک په نوم د مغزي چپونو کمپنۍ وایي پر انسان د لومړني ازمیش لپاره د امریکا د خوړو او درملو د ادارې موافقه ترلاسه کړې ده. د روټرز خبري آژانس ته راپور لمخې نیورال لینک کمپنۍ چې امریکایي میلیارډر ایلن ماسک بنسټګر دی غواړي له کمپیوټر سره د انسان د مغزو په وصلولو د معلولو انسانانو د فلج شویو غړیو له فعالېدو او د نابینایانو د بینایي له احیا کېدو سره مرسته وکړي. خو سره له دې چې د امریکا د خوړو او درملو ادارې د ازمیش اجازه ورکړې، نورال لینک کمپنۍ وایي چې تر اوسه پورې له چا نه دي غوښتي چې په خپل خوښه حاضر شي چې په ازمیش کې برخه واخلي. تر دې پخوا هم ایلن ماسک هڅه کړې و چې د انسان مازغه له کمپیوټر سره وصل کړي، خو هڅو یې نتیجه نه و ورکړې. د سشکال په مارچ میاشت کې د داسې یو ازمیش لپاره د نیورال لینک غوښتنه د امریکا د خوړو او درملو د ادارې له لوري د خوندیتوب په برخه کې د ډاډ د نشټوالي له کبله رد شوې وه. نیورال لینک هیله لري چې په خپلو مایکروچیپونو د معلولیت او نابینایي په شان ستونزو د درملنې لپاره کار واخلي او له هغو کسانو سره د کمپیوټر او موبایل په وسیله مرسته وکړي چې غوښونه یې درانه وي.
ازادي رادیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوس بګوندی پاکستان ته ورشو. پاکستان کې هغه کسان چې پروستي او کې په اعتراضونو کې نیول شي او پوزي محاکمو کې محاکمه کیږي. تفصیل احمد تکل نور.
په پاکستان کې د تحریک انصاف ګوند مشر او د بخوانی صدر اعظم عمران خان تر نیول کې دوروسته د تاریخجنو اعتراضونو پترڅ کې نیول شوی تورن کسان په پوځي محاکمو کې محاکمه کیږي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثنا الله نن وویل چې درې ورش کسان پوځ ته د محاکمې لپاره سپارل شوي. دا کسان د مې په نهمه د عمران خان د نیول کېدو په غبرګون کې د اعتراضونو پر مهال پر پوځي تاسیساتو په حملو تورن او نیول شوي دي. د دې اعتراضونو پر مهال د عمران خان له 2000 زیات پلویان ونیول شول. ښاغلی ثنا الله وویل چې تورن کسان حساسو دفاعي تاسیساتو ته ننوتي وو، خو د هغه په وینا دا پوښتنه لا هم نه ده ځواب شوې چې دوی څنګه پوځي تاسیساتو ته په ننوتو بریالي شول. په پوځي محکمو کې د عمران خان د پلویانو د محاکمې پریکړه د بشري حقوقو د نړیوالو او کورنیو ډلو له انتقادونو سره مخامخ شوې ده. لبلې خو پاکستانی چارواکو ویلي دي چې حکومت پر عمران خان د هغه پر میرمن بشرا بیبي او سلګونه نږدې همکارانو د سفر بندیز لګولای. د جرمنی خبری آژانس د پاکستانی چارواکو له قوله چې نمونه یې نه دی اخیستي خبر ورکړی چې دوی وایي د فدرال تحقیقاتو اداره یا اف آی اے چې د مهاجرت او سرحدونو اړوندې چارې سمبالوي تایید کړی چې د عمران خان د هغه د میرمنې او د تحریک انصاف ګوند له 1500 د زیاتو مشرانو نمونه د الوتنو په ممنوع لیست کې شامل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې په پارلمان کې د تحریک انصاف ګوند نږدې سلو وکیلانو د عمران خان له ملاتړ څخه لاس اخیستی. په عین حال کې د حکومت څو وزیرانو ویلي دي د هغې طرح په اړه غور روان دی چې پر تحریک انصاف ګوند بندیز ولګول شي. سارون کې اٹکل کوي چې دا سی یو اقدام به په پاکستان کې چې هسه هم له اقتصادي پلوه د احتمالي دیوالیا کېدو او ورسره د افراطي ډلو لګواک سره مخامخ دی سیاسي بحران نور هم ژور کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
وز په ختیس کې کونړ ته ورشو چې حالته د چپې درې په ولسوالۍ کې یو خوانځي اسوځول شوی دی چې ولې تفصیل پر راپور کې ورو.
د کونړ چپې درې ولسوالۍ اړوند چمبړک سیمه مختلط خوانځي خیمه ترپالونه او چوپالونه تیر شپه نامعلوم کسان وسوځول دي. قومي مشر حاجی نصر الله خان صافي ازادي راډیو ته ویل پیخه د کلیوالو د خپل منځي اختلافاتو په نتیجه کې رامنځته شوی او کوم سیاسي اړخ نه لري.
کونړ کې چپې درې ولسوالۍ سره چمبړک کلی کې پیګه مکتب چا سوی ده خو ابتدا ابتدایه د مختلط جنکو لکانو مخکې به د جمعه ته یو ځای سوري ته بل سوري ته د ماشومان سبق یو چې چوپالونه او څه خیمه مې دا یو ته برابرې کلي او معرف نه منتدا شو هدای چې دلته ځای جوړ کړي که نه نو ما خیمه او څه چوپالونه مولنو بیګه چا سوی دي خو دا کومه سیاسي برجنبه نه لري.
د سیمې بل قومي مشر ملک عزیز الله وایي یاد خونځې پوخوا په یو تنګ شخصي کور کې وو زده کوونکي ستونزو سره مخ او غړو یې له همدې عمله درسونه پریخي وو. سمو د وړاندې خونځې ته خلکو ځمکه ورکړه او پکې په خپل لګښت له خیمو ترپالونو او چوپالونو سرپنا جوړ کړه خو تیر شپه دا ټول شیان سوځول شوی دي.
خو دا مکتب زموږ ولس مکتب وو تر وخت کې ترمالین سره کور کې واده څنګه به موږ راوي بار دا فضا او کوم تنظیم ته ورته تم دولتونه چې قانون او دین ته جوړولو تر خپل چې بهترین ځای ته ورته کوم د څه په ماري په خپل را سره او هم دا ځای خلا دي مو کنه دا ډېر برابر دی.
نو والا وستا او څه معلومات مونږ له ځاو کوم غارین دا کار وکړو چې دیوال په دې ډېر په پدې واسه ګورسان د سفر خپل د نمبر دی ګرځیدا
خلق له حکومت واړی چی باید زر تر زره د مجرمینو پیدا کولو او نیولو لپاره مټه را بډوهی. د چپی درې ولسوال مولوی سید ولی ساجد هم ازادي راډیو ته د خونځي سوځیدنو منله او وی ویل چی دا کار د کلیوال د خپل منځي اختلافاتو پایله ده او دوی کوخخ کوي چی د خونځي سوځون کی پیدا کړی. په کونړ د هیواد په نورو برخو کې دغه ډول زیاتې شخصي ستونزې وجود لري چې له امله یې ښوونځیو روغتي مرکزونو سرکونو پلونو او یا هم نورو ټولګټو پروشو او ملي شتمنیو ته زیان رسیږي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
ساینس پوهانو د مصنوعي ذهانت په مرسته د وژونکو باکتریاو لپاره یو نوی انټي بیوټیک کشف کړی دی. څېړونکي وایي د پرمختګ کې لري منځ کړی دا چې مصنوعي ذهانت به د طب په برخه کې له انسانانو سره ډېره مرسته وکړي. تفصیل اسمت سروان اورو.
ساینس پوهانو له مصنوعي ذهانت یا آی ټی څخه په استفادې یو نوی انټي بیوټیک کشف کړی دی. دا انټي بیوټیک خورا خطرناک او وژونکي میکروبونه له منځه وړلی شي. د ګارډین رسپانی د راپور لمخې په یو نوی چیرنه کې چې د پنځشنبه په ورځ په نېچرل کیمیکل ژورنال کې خبره شوه د مک ماستر پوهنتون او د ماساچوست د ټکنالوژي انسټیټیوټ یو شمیر ساينس پوهانو د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته د اسنټو باکټر په نوم میکروبونو وژونکو انټي بیوټیک کشف کړی دی. د روغتیا نړیوال سازمان اسینټو باکتر د هغو باکتریاو په کورنۍ پورې تړلې بولی چې د انسانانو ژوند ته جدي خطر پېښوي. په امریکا او کاناډا کې څېړونکي وایي چې مصنوعي ذهانت دا توان لري چې په پراخه پیمانه د نویو درملو له کشف سره پراخه مرسته وکړي. د اسینټو باکتر لپاره د مصنوعي ذهانت په وسیله د انټي بایوټیک کشف شي چې مصنوعي ځیرکتیا د طب په علم کې انقلاب راوستلی شي.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماشام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي او د سهار ل شپجو د ماشام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره.
موچی تو بیا د سپلیو او بدلو ګندل په افغانستان کې ل ډیرو زړو کسبونو بلل کیږي چلا هم ګرم بازار لري. په دې راپور کې د یو موچی یا د سپلی ګندون کې ژوند ته کتنه شوې ده.
موچی تو بیا بوت ګندل چې د افغانستان ل لرغونو کسبونو بلل کیږي خای زینو ته ډیر کمزورې کارو روزګار ښکار شي. خود دې خر اوسیدونکو صدیق الله له همدې لارې د خپلې شپاړس کسیزې کورنۍ نفقه برابروي. له نه کالو راهیسې د کابل په واټونو او کوڅو کې ګرځي او موچی توپ کوي. د له سهار تر ماښامه په کابل ښار کې د خلکو د بوټانو ګنډلو او رنګولو لارې د خپل شپاړس کسیزې کورنۍ لپاره د ډوډۍ پیسې ګټي.
اتنه کله کې چې زه هم د ښار کې کار کوم نو به کار پات کې دوه مدا کار خدای خو به خلک لزرونه تر دوله سره افغاني ما شخصسته د کورنۍ خرج به کېده اوس نو ټول بیکاره شوې دي.
سید قلاوی چې په خوای کار روزګار خو پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ راورسته چې ګڼ خلک پکې بے دندې شوي اوس یې مشتریان کم شوي ځکه دغه په خبره ډیر کم خلک اوس خپل بوتان رنگوي.
که مکتبونه خلاص شي نو کار به هم خشي نو خلک به هم اړ شي چې د پوهنتون یا دفتر لپاره ځان تیار او خپل بوټان او بایک رنګ کړي. له دې سره به بازار هم خشي.
لسیدی غلام وو پوښتل چې په ونی کې د هغه کاری ورځ کومه وي. دی وایي چې د جمعې په ورځ یې د نورو ورځو په پرتله کار ډیر وي او ډکې منګولې کورته ستنیږي.
د جمعې په ورځ کې خوښ اوسم ځکه کاروبار ډیر وي. په یو ورځ کې زر تر 1500 غټم نور ورځو کې بیا تر ماخامه 200 غټم.
صدیق الله دولونی او درې زامن لري. د خپل اولادونه درس ویلو ته هڅوي. له همدې عمله هیڅ کله هغوی ته د کار اجازه نه ده ورکړي تر څو د پلار په څیر سختو کارونو ته اړ نشي. صدیق الله وایي چې په خوا مشران و دای هم درس ویلو ته هڅو خو دې خبرو ته غوږ نه نیوه خو اوس د لزوانانو غواړي چې د ښه او هوسا راتلونکي لپاره زده کړې وکړي.
اوس هم ستاسو پیغامونه اورو.
سلامونه د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته خپل سلامونه احترامات مینه وړاندې کوم. په دې اخره خبرونه اول موضوع دا ده د مایبینو معاشات نه ری حواله شوی نو د ازادي راډیو کارکونکو څخه هله کوم چې زمونږ غږ تر لولپورو مسلین تر ورسوي تر غوغو ورسوي چې زمونږ معاشات په خپل وخت سره حواله کی. مایبین او مولدین او شهیدان د ډېر مشکلات سره له مخامخ دي نو هله کو جسمه مشنه نظر تر تر حواله کې دا بس تاسو ډیره مهرباني یز موږ غوښت تر لولپور چارو وکړو سره سره چې تاسو به تر معلومه ده د الکترونیکی تذکرو ادارې په ولایتو کې د غوښتنه مده غره چې د مراکز ولسوالۍ ته هم راوغورو شي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د ازادۍ راډیو ټولو اوریدونکو ورکونکو ته نیک هیله سلامونه وړاندې کوم. د ننګرهار ولایت د اچین ولسوالۍ څخه پیغام پرېږدم. دلته د ننګرهار ولایت په اچین ولسوالۍ کې د ابن بالمعروف وزارت لخوا منګه ته یو ډول خلق را نګل کیږي چې د وشر او زکات په نوم باندې دلته له خلکو څخه غنم ټولی څوک ترې شل کوي لاغوی څخه وشر ټولی کو څوک ورته وشر ور نه کاندي بے وحی او ډبیا او زندان ته وړي بیا غنم او بوس ټول تر اخلي او غنف شخص بندې کوي. موږ له اسلامي امارات له محترم مشرتابه څخه هیله کوو چې د دغو خلکو نه مونږه خلاص کاندي او د دوی نه مونږه ډیر په تنګ راغلی. والسلام.
زه د غوربند ولسوالۍ د سیاګر ولسوالۍ نه د خیشکو د درې نه د تاسو پړی کې کېما او دغه د روشان اریبا د دغه شبکې کار نه کوي. که دغه تاسو د مسولین ته دغه پیغام ورسوي ډیر به خوشی. تاسو نه یو جهان مننه تشکر.
اشرف نوال د ایران د واتس اپ لین کې مد ازادي رادیو کارکونکو یله کوم چې ما دغه پیغام د افغانستان تر لوړ مقاماتو ورسوي. ما د افغانستان د اسلامي امارت لوړ پرو مقاماتو د غوښتنه ده چې دی د ایران سره کومه لانجه د وګ سر لري نو دغه لانجه دی د خبرو لارې بر سر حل کی نه ده یو بل ته د اخطارونو لري ځکه چې د افغانستان ملیونونو مهاجر دلته په ایران کې میشتې اوسي نو که خدای مکړه د افغانستان سره د ایران کومه ستونزه رامنځته شي نو دغو مهاجرینو ته زیات خطر جدي ده. نو افغانستان اسلامي امارت دي مخکي د دغو مهاجرینو غم وخوري یا د دغو مهاجرینو په سر د ایران سره خبرې وکړي، بیا که دغه وروسته د یو بل ته اختارونه ورکوي یا جګړه کوي نو بیا دې وکړي، ځکه چې ایران د وچو له تایپله لاندو هم سوځوي. د دې نه پرته هم ایران کوم داسې سم چلند له مهاجرینو